سلامونه ستړي مشي دا اونۍ د حایل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په امنیت غږیږو. درنو لیدونکو، په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست د میاشتې وروسته د دایښ خراسان ډلې په افغانستان او خیبر پختونخوا سیمو کې نږدې د 400 بریدونو مسولیت اخیستی دی. بلخوا د پاکستانی طالبانو ډلې د 2021 کال د اگست وروسته په پاکستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي چې د پولیسو او امنیتي کسانو په شمول یې ډېر خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د پاکستانی طالبانو غړي او کورنیو سره د افغان طالبانو د خوانه منظم مرسته کیږي، او حتی همدا راپور خی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود ته د میاشتې 5500 ډالر هم ورکول. بلخوا تیره اونۍ پاکستان او امریکا د داعش او ټي ټي پي د ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کړي دي. دواړو هیوادونو ویلي دي چې د تروریستي ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو په زیاتېدلو موافقه کړې ده. د دې اونۍ مهمه پوښتنه دا ده چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته ولې په افغانستان، پاکستان او په مجموع کې په سیمه کې امنیتي خطر مخ په زیاتېدلو دی. دا د دې اونۍ د بحث اساسي پوښتنه ده چې زه د خپلو دوه میلمنونو کوشش کوم چې ځواب واخلم، خو یو میلمه ما سره چې هغه پخوانی پولیس او د افغانستان د یو پخوانی حکومت البته مرکچی دی، محمد یوسف همت صاحب، ما سره تر اوسه په آنلاین دی وصل دی. همت صاحب، تاسو ستړي مشوې؟ په خیر رالی. زه کوشش کوم، زما ټیم ملګري مې چې تخنیکي همکاران دي هغوی هم هڅه کوي چې زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شي، خو تر هغوی چې هغوی راځي زه تاسو سره بحث پیلوم. او اوله پوښتنه تاسو نه کوم چې ستاسو په نظر ولې د 2021 کال د اگست میاشت نه وروسته په افغانستان کې او په دغه ډیورن کرخې ته څیرمه په خیبر او بلوچستان کې بریدونه ډیر زیات شوي دي؟
جناب اشنا صاحب، تاسو ستاسو همکارانو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته کته سلامونه، احترامات. نحمد صلی الله علی رسول کریم، اما باس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د جو پولیټیک، جو اکانومیک، جو ستراتیژیک موقعیت د افغانستان د امریکې لپاره، د روس لپاره، د چین لپاره، د ایران او پاکستان لپاره، د جاپان لپاره ډیر مهم دی. دلته د شرقي معنا د منابعو مسله ده، او دا مسایل دلته د ډلې تنظیمونه معمولا د بهرنیانو لخوا نه جوړیږي او بهرنیانو سره روابط وي، د بهرنیانو نه تمویلیږي. کله چې د دوی د ستراتیژۍ یا د دوی د منافعو ته خطر او تهدید راښکاره شي، نو افغانستان کې هر ډول تشکل یا هر ډول حکومت یا هر ډول سیاست چې جریان ولري، نو بیا په نړیوال عکسون عملونه شروع کیږي، منطقه کې مداخلتونه شروع کیږي، منطقه کې تروریزم عمل کوي، وحشت عمل کوي، حمله کوي. او دا څه چې جوړ شوي دي، افغانستان بیچاره خلک د دې توانایي نه لري چې یا جی ټی پی جوړ کړي او یا طالب جوړ کړي یا نور داعش جوړ کړي.
نو دا د څه لپاره جوړ شوي دي؟ همت صاحب، دا د څه لپاره جوړ شوي ستاسو په باور؟
دا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د پاره په منطقه کې جوړ شوي دي، هغې د پاره عمل کوي تر څو دوی اصلي منابعو ته ځان ورسوي.
زه غواړم لږ نورم روښانه شي، د دغه ستراتیژیکو هدفونو ترلاسه کولو دپاره چې دا نیابتي ډلې جوړیږي، دا د افغانستان جغرافیه کاری او کوم چې اهداف لري نور هغه په بیرون د افغانستان نه دي که دننه؟
هغه اهداف بیرون د داخل د افغانستان کوم دي؟ بیرون د افغانستان نه دي. او دلته د شرقي میانه مسله مهمه ده. د افغانستان ستراتیژیک موقعیت، خپل جیوپولیټیک، جیو اکونومیک موقعیت د شرقي میانه په څنډه کې یا په زړه کې واقع دی. او دلته پاکستان ستراتیژیک اونف مسله لري. افغانستان کمبره ملک دی، کوم سرحدونه چې د شرقي میانه سره وصل دي هغه د افغانستان سره وصل دي. نو ځکه پاکستان هم ډېره علاقه مندي لري، په دې کې امریکا هم ډېره علاقه مندي لري، د روس هم ډېره علاقه مندي لري، چین هم ډېره علاقه مندي لري. زموږ افغانان د ډېرې سادهګۍ له امله کله کله بدبختانه د ټولو په خدمت کې وي، د خپل وطن خپل خلکو په زیاده عمل کوي. لکه ستر وسه د تور پنځوسو کارونو کې جریان درلوده او اوس هم خپل د سیاستونو دوام لري.
په شوم احمد صاحب زبیر ته تاسو سره ګرځم. زمونږ بل محترم ملما سید اکبر اغا صاحب چې د طالبانو په خوانه چارواکي دي او ترڅنګ فکر کوم چې د خلاصون د لارې د شورا مسولیت هم په غاړه لري په دې ورستیو کې چې د یو ملي پخلاینې د لپاره هڅې کوي. دوی موږ سره اوس وصل شوی اغا صاحب، تاسو هم ستړي مشوم پروگرام ته په خیر راغله. زمونږ یو مقدمه دا ورکړه چې امریکا او پاکستانی چارواکو دا ونی ملاقاتونه کړي دي او د ترګری په ضد باندې په سیمه کې د مبارزې په همغږي ټینګار کړي دي او دا وی چې تروریزم په مقابل باید زمونږ همکاري ګړندۍ شي. او تر ټولو لوی یو پس منظر ما ورکو چې د داعش خراسان ډلې او ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو په دغه 2021 کال نو وروسته په دغه سیمه کې په سونو بریدونه کړي دي. موږ غواړو د دې په علت باندې پوه شو. ستاسو باور څه دی چې دغه د 2021 کال نو وروسته ولې دغه ډلې په نوم د پاکستانی طالبانو یا د داعش خراسان د دوی بریدونه ډیر شوي او په مجموع کې یو امنیتي خطر مخ په زیاتېدو ښکاري، نظر دینه چې امن ښکاره شي؟ ستاسو باور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد میرما احمد صاحب ته او استاد اوریدونکو ته وایي. ما فکر باندې دلته څو وجه دي. یو خبره کدا وګورو، دلته د حکومتونو بې اتفاقي او بې نظمي، بې ترتیبي یا بې عدلي یا بې انصافي فاره معنی چې واخلي، دا هم داسې دي چې هغه خپل ملتونه دې ته مجبور کړي دي چې هغه د حکومتونو په مقابل کې راپورته شي او د هغو مخالفت وکړي. یو وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده چې دغه منطقي چې دا اوس په بل حاله د ټي ټي پي پکښې کې دي، دا هغه منطقي وي چې هغه یو وخت پر ازادي درلوده، خو بیا هم پاکستان حکومت دوی هغه ازادي ته زما فکر باندې پرې نه شوله. لکه مثلا سوات واخلو، دا ځینې ایجنسیانې وي او دارنګه دا دغه وزیرستان و، دا منطقي ټول هغه خلک وو چې هغه خپل د ځان ته امتیازات درلوده چې حکومت هغه دوی ته امتیازات ورکړي وه او دوی ته ازادي ورکړي وه. نو هغه امتیازات هغه حکومت ته دوی څه واخیستل، دا هم یو وجه د دې سوله چې دوی په مخالفتو باندې لاس پورې کوي، دا بله وجه سوه. درېیمه خبره لا دا ده چې دلته که سړی واقعیت ته وګوري، دلته افغانستان کې دوه واریا مجاهدین د خدای پاک بریا ور په نصیب سوې وه، ور په نصیب کړې وه د روسانو په مقابل کې، او بله واری بیا د غربیانو په مقابل کې دا بریا د مجاهدینو په نصیب سوله. نو دې خلکو سره هم داسې فکر پیدا شو چې دلته دا بریا چې ده هغه په استقامت مقاومت کې راځي، نو دوی په مقاومت په دې باندې لاس پورې کوي. دا چې بیا اوس بیا لکه تا چې ویل چې امریکایانو وایي یا امریکایانو پاکستانیان په ګډو باندې په دې خلکو باندې عملیات کوي، ما فکر باندې دلته که سړی وګوري که دا عملیات دوی په افغانستان کې کوي یا مثلا لکه پاکستان چې راولاړیږي دا موضوع په افغانستان باندې دغه کوي ورتاوانوي چې افغانان چې دي هغه مرسته دا خلک دلته ساتي او دا خلک د افغانستان.
زه پوه شوم هغه بحث تر اعظم زه په تفصیل ستاسو نظر په اخلم چون وخت لرو ورته. خو زه ستاسو د خبرو کې دوه درې پښتنې راته پیدا شو. خدای و ډیره مهمه راته ښکاری چې کله وی چې دویمه دوره چې مجاهدین واک ته ورسېدل، یعنی دغه موجوده طالبان دیم ځنی خلک ځنی ډلې الهام ورکو هغه ته چې مقاومت ګټه ورکي یا نتیجه ورکي. ستاسو مقصد دا دی چې د پاکستانی طالبانو دغه قدرت او خیال باندې دی چې افغان طالبانو تبرې تر لاسه کړي، نو تاسو جنگ ته مخه کوي او داعش خراسان هم دغه الهام ته اخستم، همدې سم باور دی؟
ما دلته د سیاسي ابتدا د دې څخه شروع سول چې د کله د افغانستان سره طالبان د مظلومیت په حالت کې رااله، دلته دغه د پاکستان د وزیرستان د خلک او هغه د طالبانو سره جلسوجي درلوده او د هغه سره خواخوږي درلوده. نو دا خواخوږي په نسبت باندې دا خلک په اول سر کې دغه څه د وزیرستان خلک د طالبانو سره ملګري په طالبانو تیزی ورکي او طالبان دلته دیراس ول. خو بیا هم په هغه وخت کې د پاکستان حکومت بیا راولاسو د یو حکمت څخه کار وانخستي، د دې خلکو په مقابل کې بمبارونه شروع کړل او جنگونه سره شروع
کړه
داخله کلی لاس باندې دي ته مجبور سره چې هغه د پاکستان مخالفت ته ودرې دا مخالفت کې و
اغه سبا هغه ماته سره موریدل نور ویل د زبیخي در سره ام نظر يم چې دا دلیل ډیر قوي ګڼل کیږي زه غواړم یو مختصر نظر تاسو نه بل واخلم دا اوس چې په ډرونونه چې په کابل او نور ولایتونو کې ګرځي دا یو امنیتی خطر تاسو ګڼئ کنه ګڼئ کده سر لند راته وي وي
د پدې شک شو باندې ست د افغانستان استقلال تم صدمه ده چې دا ګرځي او دا دی بمبارونه هم سی وی دی
دا د چا ډرونونه دي د ستاسو معلومات شته په یګي دا د چا دي
نو دا خو اول ته وګورو په مجموع کې نوم د دې چې دا د امریکا دی او امریکایانو په دې باندې تر اوسه پر انکار نه دی کړی چې دا زمر نه دی خو خبره په دې کې ده چې خلک وسوای چې دا د کبزه راپورته کیږي ځینې خلک وایي چې دا به د پاکستان سره راپورته کیږي دلته خپل ما نظر دا نه دی چې دا به د پاکستان راپورته کیږي دلته د پاکستان او د افغانستان په مابین کې ډیر د پاسیلی لاری موجود دي یعنی خلک موجود وي چې پاکستان او افغانستان سره لري شي او د پاکستان او د افغانستان په مابین کې دا یو حسد او بغض کې دا چې نو خلک په دې باندې دا دغه چې دا په پاکستان راپورته کیږي زه خپل په دې باندې یم چې دا کېدلی شي چې د قطر څخه چې د امریکایانو غټه عدد او د نور ملکونو څخه دې راپورته شي دا په خاص ځانې وي چې دا په پاکستان څخه راپورته کیږي دا معنی دی په صورت کې دا خلک دا خبره کوي چې دا به د پاکستان نه تپوت کیږي دا نو چې یا په واقعیت وی یا باندې وی دا تر اوسه معلومه ده
صحیح ده په شومه همت سب ز تاسو نه یو پښتنه کوم مخکې مې غوښتل دوام ورکو باسته خو اغا سب موږ سره وصل شو زکه یو مسله ده چې د دایښ خراسان ډله او د پاکستانی طالبان او اکثریت نورې وسوالې ډلې چې د سیمه کې فعال ښکاری تر ډیره پورې د یو قوم دی او اکثریت تقریبا پښتانه دي ستاسو په نظر دوی ولې د یو قوم دی او ولې د سه مختلف اهداف لري دوی
جناب مولوی صاحب سید اکبر هغه ته ډېر سلامونه د ایز ما ډېر ملګری هم دی لنه خو مدرشی ابو سیدا کی دا شیدا مونه پیجنی ازا یوسف قیمت یا جنرال یوسف قیمت هم دا کورتا زور غلې یو ما افغانستان کې د تل پات سولې د تامین طرحه مې ور وړي وا دا باندې ما کار کو افغانستان کې
همت سب تاسو لکه چې ما جواب پرې دی خپل
دا جواب تر ازا
خیا میره باندې یو
دایش ډلې په افغانستان کې داسې حکومت وو چې د امریکا سره امنیتی تړونونه هم درلودل او پر اس کې درې تنه ډیر فعال معلومېدل ښکزای اشرف غنی عبدالله او نور ډیر خلک هم ډیر با قدرت خلکو او د عیش رضوین زنه برخوردونه افغانستان په خاوره کې وکړل خو بیا هم د افغانستان په سرحدي منطقو کې موجود وو تربیه کېدل هلته کار کېده او د شان سره طالبانو برخورد وکړ ولې دا یو شی دی یا ستراتیژیکو هدفونه دي لپاره
نه زما پښتنه دا نه ده وبخه زه ودرې چې تاسو نه یاد نه ونځم چې ولې د یو قوم دی اکثرا
زه عرض وکم دا د یو قوم نه دی په دې کې په تاجکستان د تاجکستان تاجکستان تاسو عملن ولیدل چې عمل یې وکړو پر ډیرو ملکونو کې ثابت شول چې تاجکانو او په دې کې عرب شته نو په عربی غزای نه څوګر وړي افغانستان ته مستقیم نه شي راتلای ګاونډي ملکونه راوړي او بل خبره مهمه دا ده چې د خو تربیه کېدل د افغانستان په همسایه ملکونو کې تربیه کېدل هلته درسونه موجود وو او د دایشه خراسان د مناطق او مامنتیکو کې لکه افغانانو جهاد یو کارمنی وکړه چې کمونیزم مات شو یو 15 جمهوریتونه آزاد شو ولې امریکا لاړه مجاهد او افغانان په سپین ډاک پرې خدل نو په دې منطقه کې بیا دا ډول تنظیمات جوړ شو لکه دایښ جوړ شو القاعده جوړ شو دا شان جوړېدل د بعدي ستراتیژیکو اهداف دی پر لکه اوس چې سر راپورته کړی دی او دا نړیوال جوړوي دلته یې لګي په دې منطقه کې عمل کوي
دا په دغه ستاسې اخیری خبره چې نړیوال تاسو ګمان کوي چې جوړی په دې ارتباط یو پښتنه زاغا صاحب نه لرمه اغا صاحب یو خطر چې بل ډیر مطرح یادېږي په همدې ورځو کې اغه دا دی چې ممکن د سیمې هیوادونه یا لویدیز مثلا په متحد ډول باندې نیابتي ډلې مسله کی او یا مثلا غربیان مستقیما په افغانستان کې دننه د ترګرو وسلوالو په ځد هوای بریدونه وکي د دې خطر مخه څنګه نیول کېدل شي که احتمالا دا ډول یو پیښه رامنځته شي
ما فکر باندې وصلت په افغانستان کې کو وګورو ډیر شان د حربي په شکل باندې مستعملیږي، دا هم د قسمه څخه یو ده. کو وګورو د تعلیم موضوع د افغانستان د خلکو خپل موضوع ده، یعنی زه دا نه وایم چې تعلیم د افغانستان کې نه کیږي، زه د دې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې په افغانستان کې تعلیم په یو چوکاټ کې چې هغه اسلامي نظام ته صدمه ونه رسیږي، هغه خامخا به توسي چې روسیا دا ضرور بولم. عملی کیندونی وایم چې دا د افغانستان موضوع ده، چې نور خلک بیا د خپلې خبره کوي او د حربي په شکل مستعملوي، چې د ملت او د ولس پر مابیز انفصال راشي، جراوالي راشي، د دې د پاره یا د پنځمول موضوع ده، افغانستان موضوع ده، زه خپل د دې طرفدار یم چې پنځمول تسل پسل کې ضرورت ده، ځکه چې افغانستان کې په تر کې پندنی وکړان چې د مستشمینو چې هغه یا زخمی ورکړی دی یا زخمی سیوی دی یا بندی ورکړی دی یا شهید ورکړی دی یا اجرت یې کړی دی یا اجرت یې کړی دی یا جات کړی دی یا جادې کړی، خو به هر تقدیر هغه حق لري چې په حکومت کې وي، خو دې ته ضرورت شته. خو هغه رقم پنځمول چې خارجیان یادوي تر هغه زیاته پنځمول ته ضرورت ته زما فکر باندې په عملي کې دا خبره خارجي نه ده، د افغانستان افغانی خبره ده، افغانانو خپل موضوع ده چې د باندې فکر
نه، یعنی دا خو واضح خبره ده چې د تعلیم په مسلې یا د بشري حقوقو په مسلې باندې به انتقاد کیږي، اما نظامی بریټ به نه وي. خو د نظامی بریټ احتمال په دې څرګندي کې چې په دې تیرو درې کالو کې مثلا د روسیې په سفارت عملې وشولې، داعش خراسان مسولیت او اخسو ډیر نور خنړی بریدونه وشو، او لوی ارزونه امنیتی ده چې دغه ډله دلته ډیر زیات مخ په قوت ده، ممکن سیمه کې نور گاونډیانو ته غټ خطر کی، او احتمالا چې په لوی قوت کې په ډیره موده کې یا دوه کالو کې څومره موده کې نور لوی دیزو هیوادونو ته او داوی پلویانو ته خطر پیښ کی، یعنی په دې په دغه انزور کې تاسو څومره دا احتمال ګوري؟
زه خپل دونی وایم چې خپل په منطقه کې دا خلک زی ونه لري، دا په افغانستان کې هیڅ نشي کولای، افڅوک چې وي په منطقه کې به خامخا ځای لري. دلته خو دا
نو داعش خراسان به چیرته ځای ولري؟ او بخی داعش خراسان به چیرته ځای ولري، پاکستان کې یا ایران کې؟ چین کې خو ناممکن ده چې وی لري.
ما د ټول چې داعش په باب نه خپل خبره نه کومه، ځکه چې په هغه باندې خبر نه لرم، ما فلم ما ویل عملی کې د خپل مطلق دونې خبره کومه چې دلته په افغانستان کې چې دی ځینې ځینې ډېر ډېر شانسته چې هغه خلک استفاده کوي، یعنی دا معنی هغه عداوت د مخالفت په صورت کې د خپل ساتل کوي،
یعنی ټي ټي پی دا او بخې دا ټي ټي پی پاکستانی طالبانو ډلم خود ترګرو په ډلو کې حساب ده، او د داعش په عمر خطر غنی خصوصا پاکستان په دې اړه باندې څه وی هغه هم دومره جدي خطر دی چې په مقابل کې امریکا او پاکستان ګډ عملیاتو کې کله ابریدو کې بیا
ولزه خپل دوی وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اول به چې لکه ما چې دا خبره پر نه کړم، ما ولدا د حربې په شکل باندې د ټي پی موضوع را پیښتوي، دا ښه خبره به دا وي چې د پاکستان او افغانستان ډیر نږدې ملکونه دي، قومونه سره شریک دي، او په دوالو جهادینو کې یو د بل خپل همکاري سره درلوده، نو زه فکر کوم چې د دې ترمنځ ارڅ چې وي د دې د لارې نشي حل چې نن بدلته عملیات کیږي، د دې ترمنځ یو تفاهم ته ضرورت ده چې د دوالو ملکونه تفاهم سره وکړي، د تفاهم د لارې دغه حل کیږي. مثلا د پاکستان وکړي دلته ټي ټي پی ستا، افغانستان وایي دلته ټي ټي پی نشته، یا مثلا چې پالس کړه ټي ټي پی وی کنه وی کوي په هغه صورت کې د افغانستان خلک حکومت به هیڅ ټي ټي پی توای چې موږ در کور دلته پیته ورو په دې د عملیات مکه وي، افغانستان خاوره هم مستعمله وي، پاکستان به شاید په دې باندې قانی شي، یا ټي ټي پی نه وي افغانستان خلک به پاکستان ته قناعت ورکړي چې ما په ملک کې ټي ټي پی نشته. یو بل خبره ده کوم چې هغه خپل په پاکستان جواب خپل پاکستان کړی دی، پاکستان چې کله طالبان درته راتلل، پاکستان د افغانستان په ټول ستاسو خاطر طالبان درته راځي، پاکستان د خارجانو څخه د سیم خاردار په نامه باندې پیسې واخیستې د دې لپاره چې نور و طالبان دلته ناراضي، او هغه چې هغه چې مقدار اغلی دی هغه خپل دلته جواب د پاکستان دی، چې د خپل مقدار والی دی نو څنګه ټي ټي پی ا دی خاطر ا دی ا دی خاطر ا خاطر او خدا خو د امکان ته خدای په دغه باندې او ته خبره ده، او یا مثلا خپل دا ویل دي چې بل دا چې مقدار وي نور نه دی خو څوک لای شي نه دغه خاطر لای شي، نو په فکر باندې دا شانستان او بیا هم به تقدیر یاسته یا نست، زه فکر کوم چې دې ته ضرورت نشته چې دا خبره ټوله په نرمۍ د تفاهم د لارې د جدوارو ملکو چې دوار ملکونه یو د بل ضرورت سره لري او دوار همسایه ملکونه دي او مشترکات سره شته، نو زما فکر باندې شو خبره به وداوي چې د تفاهم د لارې د موضوع
حل وکړو. صحیح، اجازه راکړئ دا د روابطو پښتنه به همت صاحب نه واخلم. همت صاحب، د پاکستان د اوسنۍ حکومت او تر دې مخکې چې د طالبانو په حکومت باندې په افغانستان کې سخت انتقاد کوي او دا وایي چې افغانستان ځنې ترګر د دوی په ملک باندې حمله کوي او خاصتا د پاکستانی طالبانو نوم اخلي او دویم څو ځلی په بریدونه وکړل، تاسو ته د پاکستان او د موجوده طالبانو اړیکې رښتیا هم دومره خړې پړې ښکاری، هم دومره خرابې دي؟
پاکستان خو مخکیم طالبان وو، د 2001 کال نه مخکیم طالبان افغانستان کې حاکم وو، او کله چې نړیواله سیاست دا تایید نکړل او هغه طالبان یې ووهل، هغه طالبان پاکستان بندیان کړل، امریکې ته یې ورکړل، امریکې ته امریکا راغله افغانستان ته. اوس هم زه فکر کوم چې طالبان خپل سیاست کې جدي نوکس لري، دې نوکس یو څه ستونزې رامنځته کړي. ډېر مثبت کارونه هم لري، تر ټولو جدي خبره یې دا ده چې او د نیم نفوس د ښځو دوی د وظایفو تعلیم نه محروم کړي دي. افغانان ټول مسلمانان دي او هر هغه دستور د لباس او کیافه حجاب افغانان مانی، مګر بیا هم دوی تعلیم مان کړی دی. دا ستونزه ده او ټول نړیوال هم په دې خفه دي، افغانان هم په دې خفه دي. دا ډیره جدي مسله ده. دوهمه جدي ستونزه چې خپل هر حکومت جوړه کړی ده، هر حکومت چې افغانستان کې راغلی دی، دی ویډل حکومت چې ټول نور خلک او ډلې وهلي دي، هغه ټول ته خولي دي، د مخالف یا د دښمن غیږي ته ورغل دي، هغه بیا تربیه کړی دي، هم افغانستان په کتابه کې، هم ولس په کتابه کې، هم نظامونه رنگیږي. نو دا د سیاسي ستونزه ده چې د طالب په وجود کې هم شته، لکه د تیر حکومتونو په وجود کې چې تیر 500 کلونو کې عیناً اوس د طالب حکومت کې دا ستونزه شته. تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې پرون په طالب به حمایت لپاره همدا ټي ټي پی پاکستان جوړه کړی و، طالب سره ګډ حمایت درلوده، ملاتړی درلوده. بیا ټول دا ټول یو قوم دی، تقریبا ټول پښتانه دي، ټول مسلمانان دي، او په دې کې خو انانات شته، رواجونه شته، چې څوک د چا په کور کې 15 ورځې ژوند وکړي، ټول عمر یې هغه سړی په اخلاقي لحاظ په ځان سي تړلی وي. نو د خلکو ترمنځ خو روابط شته، په دې کې هیڅ شک نشته،
ولیدا چې سیاست سم نه دی. خو دوی خو احمد صاحب، خو دوی خو پاکستانی طالبان خو علنی وی چې موږ په زور باندې غواړو چې په پاکستان کې اسلامي حکومت راوړو، لکه په افغانستان کې چې راغله پامدی وجه خو په ډیرو خارونو کې ورسره مصالحانه جنگيږي او د سولې خبرې پامدی ناکامه شولې. څو
نه پامدغه خبره کوم چې دوی افغانستان ته اسلامي حکومت غواړي، طالب حمایت یې کوي، ټول دنیا طالب راغی، اسلامي حکومت یې جوړ کړ. پریږده چې چې پیمبا وای پاکستان کې اسلامي حکومت جوړ کړي، دا بده خبره خو نه ده. چې دوی موږ سره دومره لطف لري، موږ ته د اسلامي حکومت طرفداري کوي، دوی ولې نه پریږدي خپل خلک چې خپل یې بولي، د دوی خلک یې بولي. اول خو زه ګمان نه کوم چې چې پی د افغانستان نه دومره هلته لاړه شي مداخله وکړي. سیمې خردار شته، امنیتي پوستې ډېرې زیاتې دي، خو یو ډول بنامه ته معلومیږي چې پاکستان حکومت د طالب نه البته ځینې نامشروع غوښتنې لري، هغه دوی منلی نه شي. نو مقابل کې همدا اتهام ورده طالبانو باندې. زه باور نه کوم چې طالبان دوی تمویل کی، تسلیح کی، تجهیز کی پاکستان ته ولګي. زه په دې باور نه شم کولای چې طالبانو باندې کار
مننه. زه یو څو دقیقې لرم، زه غواړم دا د بحث وروستۍ برخه آغا صاحب او همت صاحب دا د افغانستان داخلي مسایلو ته متوجه کم، او خاصتا د موجوده حاکمیت یعنی د طالبانو حکومت ولی ته د طالبانو د واکمنیدلو نه وروسته ایواز مثلا د داعش یا ټي ټي پی او د نورې تروریستي ډلې نه دي چې فالخ کاری یا د دوی خبرونه راځي، بلکې نورې داسې ستونزې مشته ده چې هغه د بشري حقوقو د نړیوال شورا په وینا باندې چې خزه انجونی مثلا د خپل مشروع حقوقو نه محروم کړل شوی، ام دن دا کار شوی، یعنی مثلا صحرایي محکمه ډيري کیږي، غچ اخستل کیږي، شکنجی ورکول کیږي، او د اشخاصو په زور باندې خلک تری تمکیږي او رکیږي. د د ترڅنګ په خبريالانو او رسنوي باندې مکررن سخت بریدونه کیږي یا محدودیتونه لګول کیږي. مدني فعالان مثلا سخت ځپل شوی دی او بنديان دي. په ملکی خلکو باندې حتی بریدونه شوی دي، حریم مات کړل شوی دی، او غیر قانوني مثلا کړنو ته اړکل شوی دي چې ټوپک واخلي او مقاومت وکړي. دوه په درې برخه د افغانستان ولس مثلا د بیچارهګۍ، فقر او بیروزګاری سره مخ شوه دي، چې حتی د نړیوالو راپورونو په اساس او موندنو په اساس یو مړی ډوډۍ دی یو وخت نه لري. اغا سب زغوالم ستاسو نه دا پښتنه واخلم چې تاسو په افغانستان کې استی ولی طالبان نه غوړي چې د ولس غوښتنې او خپګان په پام کې ونیسي او دا غوي په خوخي او نظام راوړي چې دغه ټول ستونزې زر حل شي.
زه په دې باندې دغه یم چې دلته په افغانستان کې له طالبانو مدرسې کې دي شان ته بعضې شانو بند کړي دي. هغه یو دا دی چې مثلا په دې مد کې ملکي عداوتونه رقم عداوتونه په 15 کال کې راغلي دي. هغه زه فکر نه کوم چې هغه د طالبان په ډېر وسایي سره او په لنډ وخت کې دوی دا حل او فصل کې مخالفتونه په دې ملک کې راغلي دي، مثلا حزبي مخالفتونه راغلي دي او تنظیمي او دارنګ وطني مخالفتونه قومي مخالفتونه دا راغلي دي. هغه هم دا دي چې طالبان جرنس حل کولای. بل وی مهم شی دا دي چې مداخله په افغانستان کې د مداخلو لار نه ده بند شوی. دغه مداخله چې دي خپل د مخالفتونه هم راځي او عداوتونه هم نور جاتوي و د ور کوي. نو زما فکر باندې لوی شی چې دي کوم سم روګور په افغانستان کې ټول موضوع د مداخله ده، لکه ما چې د مخ ول چې مال د حربي په شکل باندې د نشان مستعملي هغه مداخله په سرعت چې هغه طالبان هغه وخت کې دوی دغه کولای شي چې هغه څوک مداخله کوي دا هغه کم یاد هغه کوم غوښتنې چې دي هغه غوښتنو ته طالبان غارک شي دي. هغه به د امکان وتر خبره وي ځکه ملت افغانستان بیا طالب دي ته نه پرېږدي چې دا چا غیر مشروع د غوښتنې ته غارک شي دي. او یا به مثلا طالبان د اولاد د لارو سره هغه قانع کوي چې هغه د دوی په ملک کې د دوی په کارو کې مداخله کوونه کې مسکنه
تو فقر خپل
د
یو شی
دی په افغانستان کې.
خو یو انتقاد هم ده، هغه سبیو انتقاد د ډیرو افغانانو هم ده چې په خپل امیر د طالبانو د شریعت د تطبیق احکام ورکه یم د شریعت د مخ نه چې امیر خلکو سم مخامخ شي وی ګوري باور پیو کی یا و پی جنی ځان ورته نه خي ولی د سی غیر شرعي کار یعنی کی دا انتقاد خو موجود دی نو ولې نه خي ځان مسله.
خو یوازې په امیر باندې هم نه دی زه فکر کوم چې په تر ډیره حد پرې دا خلکو سره ویني چې ضرورت وي مالی کې دا په دانور دغه کیستا وخت په وزارتو په دې کې دا خبره ډیره دغه د چې وزارتونه خو بای چې روزانه د خلکو سره کار لري د خلکو سره د خلکو په مخ باندې د دې اخلاص دا مشکلات شته. او البته دا مشکلات چې دی هغه کېدل شي چې د دې جواب خپل یا طالب وای او یا به د خپل دوی اصلاح کی.
تاسو خو به کله لیدلې یا د عقل تاسو خپل خو به کله لیدلې نو
ما خپل لیدلې دي دا چې من دې لیدلې چې سره کښنستلې هم دا چې لیدلې دي چې دا شورا په وخت کې دا جهاد روسانو په مقابل کې کېدی هغه کوم جوبه کې دی او په زما خپل جوبه او هغه خپل جوبه دی دا یو بي سره وو په وخت کې زما فکر باندې چې
مننه ډیرو به عزت سلوي خاني وخت لرم غواړم همت صاحب نه یو لند نظر واخلم چې په څه ډول طالبان کولای شي ټول افغانان په خلا کې
زه وایم چې دی پیغمبر علی سلام محمد مصطفی په لار دی لار شي هغه کله چې په مکه ونیوه ابو سفیان سخت دښمن وو اف اعلان کړی دی ول چې څوک دی ابو سفیان کوته زی هغه اف دی ازادي کعبه ټول دی بوتانو ډکه وا اعلان یو کړ څوک په کعبه ته سیم معاف دی زه وایم دښمن موږ نه لرو ټول افغانان باید اف شي اف اعلان ده ګو افغانان خو ګونه نه دی کړی نه باید ټول وتی 15 شپږ نفر لاس نفر د نظام خائنان وو او ورته نړیوالو او داخلي مشرانو ظلم وکړ او افغانان په بلار لار روان کړل د طالب سره سوله ونه کړ طالب یې ځانته کوي کو دښمنی ځنې جوړ کړ نه طالب حاکم دی طالب دا غلو باندې کوي لکه په خونی حکومتونو چې کوله لطفا د ټول افغانان په غوږ کې ونسی چې سوله راشي امن راشي هغه چې وته شي دښمن غږ ته لاړ شي په دښمن بدلیږي نن دې نه ځینو کې چې سلام علیکم راځه دلیل یم دغه مسله ده
مننه
ټول اشتي باندې مسله لګي
مننه مننه محمد یوسف همت صاحب تاسو نن ډیره مننه کوم حضور نه او د مولوی صاحب سید اکبر اغا صاحب نه هم مننه کوم چې حضوري راوړو ملمانه لرل وخت کم تاسو دواړو درنو ملمنو نه کورم ودان ډیره ډیره مننه چې دی بحث کې غډون کو او د خپل لیدونکو د اوسیلین مننه کو چې نیم سات مونږ ته وغوږی ونی او زمونږ د پروګرام واوري دو ویلی دو تربلې ونی پوری چې بیا پخته سپارو الله ملش I'm not afraid to die.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مې ول سمانیټه ده د دېشت خو خبرونه تخرغ لاس په دې خبرونه کې دوه مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضین
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته درباره نحوه رسیدگی به سیلاب زدگان بغلان و بحث در مورد نتایج نشست های اسلو و گفتگوهای مشابه در مورد افغانستان با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد اما نخست چند خبر
د طالبانو مشر تنګدی سرچینو ویلي چې مولا هبت الله اخونزاده په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی او له والیانو سره یې لیدلی دی د دغه سرچینو د معلومات له مخې اخونزاده چې د چهارشنبه په ورځ یې کابل ته سفر کړی و د پنجشنبه په ورځ مې شپاړسمه طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په مرکزي دفتر کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له والیانو سره کتلی دي د 2023 کال د اګست میاشت کې پر افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دویم ځل دی چې هبت الله اخونزاده کابل ته سفر کوي د طالبانو مشر په کندهار کې میشته او تر اوسه په عام محضر کې نه دی څرګند شوی
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد با نشر گزارش میگوید که افغانستان همچنان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر اثرات تغییرات اقلیمی است و پیامدهای آن برای این کشور زیانبار خواهد بود. اوچا در گزارشش که ناوقت روز پنجشنبه 16 می نشر شد گفته است که بر اساس شاخص سازگاری جهانی نوتردام افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و کم آمادگی برای رسیدگی به تاثیرات تغییرات اقلیمی در سطح جهان است و در حال حاضر رتبه 8 را در شاخص خطر تغییرات اقلیمی دارد. در گزارش آمده است که بین سالهای 1951 تا 2010 میانگین دمای سالانه افغانستان حدود 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته که تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. اوچا گفته است که با توجه به تغییرات اقلیمی شدید در افغانستان تیم‌های بشری در ماه جنوری 2024 تصمیم گرفتند تا وضعیت آب و هوا را در ماه‌های آینده به دقت بررسی کنند تا خطر شرایط خشکسالی ارزیابی شود.
په بیرونی مرستو بار لارې د جمعې په ورځ سمې ولسمه په لومړي ځل د متحد ایالاتو لخوا د جوړ شوي موقتی بندر لارې په داسې حال کې د غزې ترانګ ته ورسېدي چې د اسرایلو محدودیتونو سخت جګړې اړمنو فلسطینیان ته د ځمکې له لارې د مرستو رسولو مخه نیولې ده. امریکایي پوځي چارواکي اټکل کوي چې د غزې په ساحل کې جوړ شوي بندر د لارې به د ورځې 150 په مرستو بار چاکونه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس پر ضد د تیرو وو میاشتو راهیسې په روانه جګړه کې اسرائیل د رفح پر ګڼمیشتې سیمه فشار زیات کړی دی. متحد ایالاتو او مرستندویو ډلو خبرداری ورکړی چې دا بندر د ځمکې له لارې د مرستو د لیږد بدیل نه ګڼل کیږي او نشي کولی په غزه کې ټول اړین خواړه اوبه او د سون مواد تامین کړي. تر جګړې وړاندې هر ورځ په اوسط ډول 500 ډیر باروونکي موټر غزې ته ننوتل.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین همتای روسیه ضمن تمجید از روابط میان مسکو و بیجینگ بر تعمیق بیشتر این روابط تاکید کردند. پوتین در جریان سفر 2 روزه به چین روابط میان چین و روسیه را عامل ثبات در جهان مملو از هرج و مرج خواند و گفت که نزدیکی این دو کشور به خاطر هدف قرار دادن کس دیگری نیست. خبرگزاری دولتی چین یا سینهوا گزارش داده است که شی جین پینگ در دیدار با پوتین او را دوست دیرینه خطاب کرد و روابط چین و روسیه را مایه تامین صلح خواند. او گفت که چین آماده است تا با روسیه کار کرده انصاف و عدالت را در جهان حفظ کند. رئیس جمهور روسیه از آنچه تلاش های چین برای حل وضعیت اوکراین خواند تمجید کرد و نیز گفت که در مورد تازه ترین انکشاف ها به رئیس جمهور شی جین پینگ معلومات می دهد.
11 سپتامبر 22 سال روز مرگ بارترین حملات دهشت افغانی در تاریخ معاصر امریکا. بررسی نتایج بیشتر از دو دهه جنگ در افغانستان با ژرف نگری تحولات.
ډیر مننه تر اوسه پر زمنګ د خبرونه ملکیا کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغه دفتر یا وچا ویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ورستۍ او سیلابونو څخه زیانمن شو کسانو لپاره بشري مرستې پلار دی او تر اوسه د خوړو سرپناه او روغتیا په برخه کې نږدې 15,000 کسانو سره مرستې شوي، خو سیلاب ځپلې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا لري. وچا په یو راپور کې ویلي تر اوسه 1,000 کسانو ته خواړه او د کرنې په برخه کې په نقدي ډول مرسته برابره شوې. 2,500 کسان سره د سرپناه نا تشنابونه او د پخلی د لوخو او یو لکتر لګه 500 کسان ته د حفظ صحی په برخه کې مرستې برابر شوې دي.
با گفته این اداره ملل متحد، سیلاب های ناشی از باران های دهم و یازدهم ماه می باشندگان 21 ولسوالی را در ولایت بغلان، بدخشان و تخار از نظر جانی و مالی به شدت متضرر کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد از ایجاد 15 انبار برای ذخیره کمک ها و توزیع آنها به سیلاب زدگان در ولسوالی های بغلان جدید، برکه و شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان خبر داده است.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلو سره د مرستې رسونې بهیر او پر وړاندې د ستونزو په اړه به په افغانستان کې د یوې خیریه مؤسسې مشر کفایت الله قادری سره خبرې وکړه چې د سکاپ لرې په خبرونو کې راسره وصل شوی دی. قادری صاحب ښه راغلاست.
خوش آمدین به برنامه. روند توزیع کمک ها به سیلاب زدگان بغلان چگونه پیش میره آقای کفایت الله؟
اضافت طبیعی را داشت که بعضی از مناطق شمال کشور خصوصا ولایت بغلان آسیب های جدی از این آفت های طبیعی تقریبا آسیب های شدیدی دید که خصوصا بعضی ولسوالی های بغلان متضرر از این آفت های طبیعی شدن، مانند خود شهر پلخمری، برکه، بغلان مرکزی و همچنان ولسوالی نهرین و چندین ولسوالی های دیگر در ضمن ولایت تخار همچنین بعضی آسیب های از این سیلاب ها دید. کمک های بشری تانوز میتونیم خوشبختانه خوب است و خاصتا به بعضی ولسوالی ها بسیار فوکس بسیار زیاد شده که توسط مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان توسط سازمان ملل متحد بعضی کمک ها صورت گرفته. تا به اندازه میتونیم بهتر بگویمش، اما تا به اندازه میتونیم بعضی موارد کمی کاستی ها هم وجود داشته که ما باید در اول کوشش داشته باشیم که کمی کاستی ها را از بین ببریم. خوشبختانه تا اکثریت مؤسسات در ساحه حضور دارند، به شمول HPT اور که فعلا در ساحه حضور دارد، تیم ما هم در ساحه هستند و تمام موارد را بررسی می کنند. زیادترین آسیبی که متاسفانه دیده شده او ولسوالی برکه است و همچنان ولسوالی نهرین است. متاسفانه اکثریت مناطق ولسوالی برکه زیر آب شده بود، بعضی از قریه ها مکمل زیر آب شده بود و تلفات هم بسیار زیاد بود، تلفات جانی بود و چی هم تلفات مادی که بعض خانه ها ویران شده بود و اموالشان متاسفانه به مکمل از بین رفته بود. و همچنان سیلاب ها در شهر پلخمری، بغلان مرکزی تا به اندازه بود، اما به اندازه که زیادترین آسیب را به ولسوالی برکه وارد کرده بود تا این اندازه در شهر پلخمری و شهر بغلان مرکزی و تراش. و کمک ها هم تا اندازه بیشتر و تمرکز بیاتر روی ولسوالی برکه است. فعلا اکثریت مؤسسات داخلی و خارجی بیشترین تمرکز بر ولسوالی برکه دارن و کمک های عاجل را بر برکه می رسانن و بعضی از مناطق هستن که با او کمک های نسبی می رسن، هرچند مردم ضرورت دارن اما به وجه تعانات کمک های نسبی دارن.
قادری صاحب، ملګرو ملتونو هم ویل دي چې بغلان ته یا په شمال کې ګڼو ولایتونو د چیز خلاب ځپل دي مرستې په لاره دي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه مرستې چې اوس خلکو ته رسول کېږي د خلکو هغه جدي اړتیا په اوس وخت څه ده؟
فرق لري ګورې، بعضې ساعت که فرق داسې ده چې مثلا بورکه ولسوالۍ کې اوبه نه پیدا کېږي، پاکې آشامیدني اوبه نشته، نو اکثریت خلک دا وایي چې موږ ته څاګانې له سره ویستل ځکه سیلاب راغلی هغه څاګانې اوبه خرابې کړي دي، هغه د استفادې وړ نه دي. نو مثلا بعضو ساحاتو کې د اوبو ضرورت ده چې باید غوته څاګانې ویستل شي، بعضو ساحاتو کې د کورونو ضرورت ده، سرپنا ضرورت ده ځکه هغو کورونه د سیلاب په واسطه مکمل له منځه تللي دي. او بعضو ساحو کې هم اولویت هغه څه ته ورکول کېږي چې دوی وکولی شي تر یو څه وخته هغه څه وایي چې خپله ځان وساتي، لکه اولیه مواد، لکه غذایي مواد، دغه ته ضرورت لري. مثلا اکثریت مؤسسات اوس تمرکز په دغه ده چې دوی خواړه ورکړي، مثلا چې غرمه بیګا ساعت څه خواړه چې برابرۍ دوی توضیح کړي، اما اکثریت خلک وایي چې موږ ته مهمه بنیادی کار دغه ده چې موږ دغه سرپناه چې له منځه تللی ده موږ ته دغه سرپناه جوړه شي تاګانې موږ ته جوړه شي تر هو موږ وکولی شو هغه اساسي ضرورتونه چې دي هغوی ترلاسه کړو.
خب آقای قادری، آیا تاکنون در مورد کمک هایی که شما صحبت کردین به مردم آسیب دیده رسیده، این کمک ها کافی بوده یا خیر و مردم عمدتاً به چی نیاز دارند حالت فعلی؟
زیادترین ضروریتی که مردم فعلا دارند، مردم به کمک های اولیه دارند. کمک های اولیه را ما وقت تشریح کردم. کمک های اولیه عبارت از مواد خوراکی عاجل است، سرپناه است، همون وضع آب است که بر شتاها ساخته شود، همچنان بعضی اموال ضروریشان که از بین رفته توسط سیلاب برده شده، مثل قالین گرفته تا به تمام اموال یک خانه که اینها بتانه شب سپری کنه تا به کمپل و بعضی موارد ضروری دیگه. اکثریت مردم که فعلا خانهشان ویران شدن و منتظر ازی هستند که برای ما سرپناه در دراز مدت ساخته شود و برای اولویتشان فعلا مواد خوراکی است، برایشان مواد خوراکی داده شود. اکثریت مستاد به شمول HBTR در این کار میکنه که چیگونه بتانه در آغاز ما مواد که فعلا ضرورت دارن برشان تکمیل کنیم که عبارت از مواد غذایی، سرپناه اولیوی است، عبارت از خیمه و همچنان بعضی موارد خانه مثل کمپل است و بعدا بتانیم روی یک گزینه کار کنیم که چیگونه بتانیم برای از یا یک سرپناه بعضی از اهالی از این منطقه که سرپناهشان از بین رفته برشان بتانیم که یک سرپناه بسازیم تا دوباره خانهشان که از بین رفته صاحب خانه شوند و همون جایدادشان که از بین رفتن دوباره بتانیم برای از یا جایداد جور کنیم. در کل روی یک استراتژی باید کار شود که در اولیت باید ببینیم که مردم چی در ضرورت داره، بعدا باید فکرهایی که دراز مدت شود تا یک سرپناه برشان ایجاد شود.
قدری صاحب، سرپناه جوړول ممکن زیاد وقت ضرورت ولري چې په کې جوړ شي یا خلکو ته په واقعي ورکړ شي، خو د لپاره کوم پلان اوس د فتن په پام کې نیول شوی او کنه؟ او ترڅنګ ځین شکایتونه هم چې خلکو ته لکه څنګه چې لازم ده ریپورټونو په اساس باندې په سمه توګه خلکو ته مرستې رسول شي ویني دي یا ورته لا رسیدلې نه دي؟
ګوره، کومکونه داسې دغه د بغلان نږدې ولسوالۍ ته لار اسانه ده، اکثریت مستاد تقریبا نور رسیدلی شي. هغه مهمه ولسوالۍ چې بورکه ده هغه ته 4-5 ساعته لار ده، چې اوس تمرکز هم زیاد په همغه ولسوالۍ باندې ده، بورکي ولسوالۍ باندې ده، ځکه اکثریت مستاد حتی تر بغلان مرکزي پورې نه ځي، دهنې غوري پورې نه ځي، دوی راستن ځي بورکي ولسوالۍ ته. هغه د کومک رسولو کې بیا هم دلته کمیته موجوده ده، د حکومت لپاره حکومت لخوا کمیته جوړه شوې ده چې ضرورتي هغه بیلابیل خلکو ته رسول کیږي. نو دکه مهمه کار انجوګان هم دی، مؤسسات هم دی، داخلي او خارجي مؤسسات ته دوی د خپل طرز عمل جوړ کړي چې رقم کومک ټول هغه ارمنو خلکو ته ورسي. نو دا وبسته فکر کوم چې زیات اره هغه مؤسسات پورې لري چې خپل کومک ټول خلکو ته ورسي، هغه چیرته چې ضرورت ده هغه خپل کومک ورسي. مثلا د سینې ته بعض خلک خوراکي مواد لري، دوی داسې خوراکي مواد دوی ته توصیه کوي، بعض خلک ډوډۍ لري شپه ورځ خوري، دوی ډوډۍ پخوي، مثلا غوته پکیج ورکي یا فود پکیج ډیستریبیوشن ورته کوي، غوته اولویت به کمپلی منګه به خوراکي مواد ورکړو. نو خبره دغه تر لومړی چې باید اسسپنت ضرور ده، لومړی چې موږ صاحب ته ځو حداقل یو ورځ یو نیم ورځ هغه اسسپنت وسی چې اول اولویت ورکول شي، اولویت چې شي دغه منطقه کې موږ باید چې شي کومک کوو، وروسته لغه نه باید موږ پکیج واخلو دوی ته ورکړو. د څنګه چې موږ له کابل حرکت کوو ته ځان سره هغه فوټ پکیج یا بل شی اخلو، خبر نه وي چې خلک هیڅ ته ضرورت لري. نو زه دلته هم کار کوم په شمول د ټولو مؤسساتو باندې حق کوم چې اوله باید موږ اسسمنت وکړو، خلکو سره وغږیږو چې خلک هیڅ ته ضرورت لري، ضرورتونه د خلکو څه شي دي، وروسته لغه موږ کولای شو چې د پرسنګ کې موږ خلکو ته کار وکړو. مثلا زموږ خپل ټیم چې ساحه کې موجود ده، موږ زیاترین فوکس په دې ده چې موږ وکولای شو سره کوم دوی ته څنګه جوړی کړو. څنګه ځکه اولویت ده مثلا بورکا ولسوالۍ کې، دانه غوري ولسوالۍ کې، چې اوبه له منځه تللی دي، خلکو ته بهترینه گزینه دغه ده چې موږ اوبه جوړی کړو تر هغوی دوی بیرته پاک اوبه ترلاسه کړي. مثلا نور ساحاتو ته چې ورته کور ضرورت دي، دوی ته باید کور جوړ شي، په دغه باندې باید فوکس په تمرکز وشي.
بله، خب آقای قادری، مردم البته شما در مورد جزئیات صحبت کردین، ولی بیشتر مشخصا در کدام عرصه ها بیشتر آسیب دیدن و سطح این آسیب ها چقدر بلند است در این ولایت؟
آسیب های کلی ببینید، یک آسیب مهم که هست و آسیب جانی است متاسفانه. ما شهید های بسیار زیاد داریم از یه حادثه المناک، و در بحث دوم اگر ما بیایم روی مادیات، متاسفانه اکثریت خانه ها ویران شدن. اکثریت قریه ها مثلا در ولسوالی برکه است که 4 قریه مکمل زیر آب شده که از الف تا بیا تمام وسایلش گرفته، تا حتی اینها تلفات جانی هم دیدن. بعد از تلفات جانی اما اموالشان، خانهشان مکمل توسط این سیل و سیلاب از بین رفته است. پس بعضی از مردم حتی هیچ چیزی برای زندگی کردن و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارن. مثلا در اورشلیم دهن غوری که است، بعضی مردم که است موترهایشان و سرمایه هایشان، اموالشان، موادشان، زمین هایشان کاملا از بین رفته. فرق میکنه مثلا از خانه گرفته تا به مواشی و تا باغ و تا اموال دیگه که در زندگیشان است کاملا از بین رفته.
قدری صاحب، ستاسو په څیر مرستندې ټولنې ته څه پکار دی او کومو شیانو ته باید تاسو لومړیتوب ورکړئ ترڅو دغه کومه پیښه چې په بغلان کې یا په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده ورته رسیدګي وشي؟
لومړیتوب خلک دي، موږ ته لومړیتوب، موږ ته د بغلان هغه سطح ضرر لیدلی اسیبي لیدلی، موږ ته باید خلک وشي. موږ په شمول ټول مستاد باید لومړیتوب موږ خلکو ته ورکړو، خلکو ضرورتونو ته ورکړو، او څنګه موږ کولای شو چې دوی ته هغه مهمه مرسته ورسو. دغه موږ ته مهمه ده، ګورې شفافیت ده کې مهمه ده. حکومت نه هم باید د غوښتل شي شفافیت ته باید ډېره توجه ورکړي او مستد سره مرسته وکړي، خاصتا چې دغه اضطراري حالت مه اضطراري باید مستد سره مرسته وشي، او مستد هم باید په عاجله توګه چېرته چې مثلا کومه آفت راځي، آفت نه مخکې باید همغه ورځ کې دوی آمادګي ولري، او یو کمیته باید هره مسته ایجاد کړي چې اضطراري حالت کې باید ځان ورسوي.
تاسو تجربه لرئ په تیر یو کال کې؟ تقریبا تاسو شاید استئ چې په پکتیکا کې زلزله وشوه، هرات کې زلزله وشوه، او اړتیا وه چې په خپل وخت باید خلکو ته رسیدګي شوه و چې زیات وخت یې ونیوه. د دغسې پیښو لپاره څه مدګینوس په افغانستان کې شته چې په اصطلاح ورته رسیدګي وشي په خپل وخت باندې؟
ګوره د حکومت له خانه حکومته موجوده ده، هغه حکومته کارونه کوي. مستات له هم باید چې وړه حکومته خپل دفتر جوړه کړي د استراري حالت لپاره، او خاصتا یو بیل بودیجه ولري د کار لپاره. استراري بودیجه په دې معنی چې چیرته مثلا ساحه کې کوم استراري حالت راځي لکه زلزله او سیلاب، باید له هغه بودیجه نه استفاده وکړي. داسې نه چې موږ بیا فاند ته منتظر شو تر هغه مته فاند راځي ورسته لږه به موږ ساحه ته ورسو. غږ ما خبره دغه ده چې موږ باید مکمل یو بجټ موږ دې لپاره آماده ولرو. موقت بجټ باید موږ سره موجود دي چې هر نوع اضطراري حالت لازم دغه بجټ استفاده وکړو. خوشبختانه زموږ د مستې په شمول اکثریت مثبت دا کار کوي، اما بعض مثبت دي متاسفانه اینوم په واسطه چې هغه منطقه ګوري بررسی کوي اما بیرته راځي. مهمه خبره از دولت نه نیولې تر مستات پورې دغه د موږ یو عاجله او ایمرجنسي کمیټه باید دی وخت ولري.
بله. خب آقای قادری، بر اساس پیشبینی های هواشناسی البته بین المللی گفته میشه که در 3 روز آینده باز هم احتمال ریزش باران شدید در افغانستان در مناطق آسیب پذیر هستن، احتمال زیاد میره که دوباره باز هم باعث وقوع سیلاب ها در این مناطق شوه. فکر میکنین که مردم که در ساحات آسیب پذیر زندگی میکنن جای امن نزدیکتر دارن که از سیلاب ها فرار بکنن؟
یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که وقت سیلاب خاصتاً در تابستان میاد، اکثریت فامیلا باید متوجه باشه. ما در اکثریت ساحات و قریه ها میبینیم، خود تیم ما که همین اکنون در بغلان است و همچنان ما که در بعض ساحات سیلاب زده رفتیم، متاسفانه بعض خانه ها به شکل بسیار غیر معیاری ساخته شده، به این معنی که وقوع خطر سیلاب داره. زمانی که ما هشدار از ریاست هواشناسی و یا هم بعضی از اداره های مربوط به این وضعیت می داشته باشیم، باید تمام خانواده های فامیل هایی که زیر خطر سیلاب هستند باید ساحه خود را ترک کنند و ساحه امن برند. ما متاسفانه در هر سال دوچار این رقم مشکلات میشیم، اما هیچ پند نمی گیریم. ضرورت این است که اکثریت مستات هم باید در این شریک باشد، دولت هم باید در این شریک باشد. ساحه آسیب شناسی باز ساحات باید توسط مؤسسات و دولت صورت بگیره که این ساحه زیر مثلا زیر خطر سیلاب‌هاست باید شناسایی شود و در تابستان ما بتانیم برای ازی یک گزینه دیگر ایجاد کنیم یا هم برای ازی یک سرپناه و خانه دیگر ایجاد کنیم تا او از ساحه خطر بگیره.
په افغانستان کې د یوې خیر مؤسسې مشر کفایت الله قادری صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از جزئیات کرا کردین.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله هغه کابل کې ویغورن ته ویلی چې طالبان حکومت ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړی چې دا ډول کړنې به طالبانو د حکومت څخه د خلکو د مخ اړول لامل شي. دغه طالب چارواکي په وینا د هغه ولس دی چې د جګړې په وخت کې طالبان ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی و. بلخوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ناروې په وسطو کې د افغانستان نه د طالبان د یو شمېر ملاتړو تر څنګ په بهر کې د ښځو د حقونو د فعالانو او مدني ټولنې د غړو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبان د پهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شوی پروسو د پلیکېدو هوکړه لیکونو د لاسټیکولو په مراسمو کې ویلي په کار دي د پروسو د ساده کولو پر ځای د حکومت چارواکي هم ساده ژوند غوړه کړي. سید حبیب الله آغا د خپل حکومت کړنې هم تر پښتنې راوستي. په وایناي طالبان د خلکو په ملاتړ تر دغه ځای رسیدلي خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
وزیر صاحب د ځان هغه سړی جوړ کړی دی د ملاقات نو رسید ولی وزیر صاحب یې ما بیا شپه یو تکلیف بیچاره ما ملاقات پیدا کی بیا تر ما لاندې شو نور اداري د غنن سبا نن سبا په میاشتې وزن دی بیچاره او دا هغه ولس دی دا هغه خلک دی چې موږ تاسو یې د خپل کوروالا وسره د چاپی په وخت کې ساتلی.
سید حبیب الله غا د خلکو د نارضایتۍ په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په خپل د پمشي وزارت په افغانستان کې د لومړني دورې څخه پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز جاري ساتل چې په پراخ کچه خلک ورڅخه ناراض دي. تر دې مخکې هم د طالبانو ځینو مشرانو دیوبل پکړنو نیوکې کړې دي. بلخوا د ناروی د بشری حقوقو د ترن د لیگ په نوم د بشری حقوقو ویډل افغانستان کې د خزو اونجونو د حقوقو په ګډون د بشری حقوقو د وضعیت او د دوه هیدراتون کې غوړنی پټړاو په دغه هیواد کې د میشتو افغانو مدني فعالانو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ برنټ په ګډون په یو غونډه کې خبرې کړي. د بشری حقوقو ترن د لیگ ټولنې په خپل ایکس پاند لیکلی چې د دې دوه ورځنۍ غونډې قربانه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومان او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپریال اغیزې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په ناروی کې له افغانو ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمېر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبته بللې ده.
نیگوشیشنز یا صحبت با طالبان اصلا معنا نداره. کسایی که اینجا هستند فقط پول میخواین، چوکی خودشان را میخواین و حق خوده.
په ورته وخت کې په دې غونډه کې د جنو طالب پلو غډون کوونکو د غډون سره د مخالفت لپاره په اوستو کې د خزو د حقونو درې فعالانو احتجاج کړی دی.
زه فکر کوم چې دا غونډه په خپل ذات کې مشکل لري. د افغانستان خلک نه دي خبر، اجنډا مشخص نه و. سید الته دوی ویل دي چې باس شوې ده د میرمنو د حقونو لپاره په افغانستان کې پر وضعیت باندې، ولی آیا خپل افغانان د دې حق نه درلودل چې دغه غونډې په اجنډا باندې مخکې له مخکې نه د دوی سره مشورې وشي، سلا وشي، خبرې اترې وشي؟
په ناروی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دریمې مشورتي غونډې د جوړېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي.
خب با برنامه با ادامه برنامه صدقه باز هم خوش آمدین. هدا خاموش فعال حقوق زنان و یکی از اشتراک کنندگان نشست فعالان حقوق بشر در ناروی میگوید که اعتراض و دادخواهی زنان در داخل افغانستان نباید در چنین نشست ها پشت پرده باقی بماند. خاموش در صحبت با صدای آمریکا گفت که اگر در قبال افغانستان تصمیم گرفته می شود و یا در مورد وضعیت زنان افغان و آینده این کشور صحبت می شود، سهم همه مردم به ویژه زنان که بخش مهم از افغانستان است نادیده گرفته نشود.
سلام، وقت شما بخیر. سلام به مهمان ها و بیننده های عزیزتان. در حقیقت من می کنم تایید حرفای دوستا و همسنگرای خودم داشته باشم و همچنان دختران و زنانی در داخل افغانستان تحت مسئولیت توسط طالبان قرار دارند. اعتراض و دادخواهی و ایستادگی در تقابل با این نشست در قبال زنان افغانستان می شود پشت پرده قرار گیرد. نباید از طرف افراد نوشته شود که برخلاف میلشان طالبان در داخل افغانستان برعکس گفته هایشان در نشست های ملی و بین المللی عمل می کنند. ما حواری که این افراد با با حضورشان در نشست ها صحبت میکنن، گفتگو میکنن، جنایت ها، اعلامیه ها، محدودیت ها در داخل افغانستان بیشتر میشه و ایستادگی و اعتراض ما هم بر همین هست که اگر که در قبال افغانستان تصمیم گرفته میشه، اگر صحبتی برای زنان افغانستان میشه و آینده افغانستان میشه، سهم همه مردم مخصوصا زنانی که قشر مهم و قشر بخش مهمی از افغانستان هستند که امروز توسط طالبان نادیده گرفته شده.
خانم خاموش، فکر میکنین چگونه میشه که این خانم هایی که در افغانستان هستند و یا صدایشان بیشتر در همچون نشست ها شنیده شود، شما به عنوان یک تن از اشتراک کنندگان پیش از اینکه در این نشست برن، آیا با برگزار کننده های از این نشست صحبت نکردن، نگفتن که آیا اونایی که در افغانستان هستن اونا هم باید صدایشان بیشتر در اینجا شنیده شود؟ انتقادات که پس از برگزاری نشست جای خود داره.
خب از دو روز قبل اگر برگردیم، در دو نشست متفاوت در داخل نروژ برگزار شده بود. یک نشستی که با گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای ریچارد بنت در مافالین حقوق بشر بخش افراد سیاسی که در نروژ زندگی میکنن و نویسنده ها و مجموعه از فعالان مدنی در اینجا حضور داشتیم که بحث روی آپارتاید جنسیتی و مسائل دیگری که میتوانه محدودیت زن ها و محدودیت بسیاری از مسائل دیگه سیاسی، مدنی، اجتماعی را در داخل افغانستان پایان بده و چگونه گزارش دهی برای نشست دوحه و نشست عمومی سازمان ملل که در همین نزدیکی ها برگزار می شود بود. اما برعکس آن، همچنان نشست دیگری با حضور طالبان و فعالینی که این آجندا به طور پنهانی و افراد به طور پنهانی به این جلسه حضور داشتن برگزار شده بود که انتقاد بر این است که باید همه آجندا، همه منابع، همه تصمیم ها بر با حضور مردم، با حضور زنان گرفته شود و مردم بر علیه نشست ها نیستند. نشست وقتی زمانی معنا داره که پنهان و پنهان نباشه و به دور از چشم مردم گرفته نشود و بتونه عملی تر و قابل تغییر در داخل افغانستان باشه. هر نشست فشار بسیار زیادی را با دروغ‌های فاحش طالبان در داخل افغانستان بر زنان و مردم و جامعه مدنی اعمال کرده است.
خانم خدا بسیار کوتاه برای ما بگوین، با وجود تاکید و فشار جامعه بین‌المللی، مخالفت‌هایی که در داخل افغانستان و بیرون افغانستان برای تغییر پلیسی طالبان بوده، کدام چیزه یا کدام تغییر ملموس در پلیسی طالبان مشاهده نمیشه؟ برداشت شما از موقف طالبان در این نشست چی بود؟ فکر میکنین آیا تغییری وجود خواهد آمد؟
من فکر نمی کنم تغییراتی وجود دارد. تعامل با طالب، تعامل با تروریست پروری است که امروز بیشتر از 3 سال است که افکار مردم، دید مردم، عملکرد مردم در داخل افغانستان به سرعت داره در قبال مردم، در قبال جهان عوض میکنه و این میتونه خطرناکتر از یک منطقه که در اوج تروریست رشد میکنه بر جهان باشه و فرداها مشاهده بسیاری از اتفاقات چون انتحاری از طرف مردم، چون انفجار از طرف زنان و حتی سرکوب زنان توسط زنان، خودکشی ها، قلب، تجاوز و بالا رفتن آمار خشونت ها در داخل افغانستان خواهیم بود که در اکنون در عصر حاضر باید در مقابل او استادگی کرد و جهان برابر برای زن و مرد به تصویر کشید.
خانم هدا خاموش، فعال حقوق زنان، مستقر در اسلو جان، سپاس از حضورتان در برنامه.
اول دیگه از موږ د خبرونه هم په څو شیبو کې پاتې رسیدګي ستاسو لملکې ډیره مننه تر بیا خېچ
دیدن و شنیدن برنامه‌های بعدی صدای امریکا را هم فراموش نکنین. شب روزتان بخیر.